لاس په چشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي راډیو او د امریکا شغ آشنا راډیو د نشاتو بندول وخندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواکو رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحد ایالات په پراخه کچه خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شغ راډیو او ازادي راډیو د نشراتو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شغ راډیو د اف ام او ای ام څپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلورویشت ساعته پرې خپرونې کولې. خو زموږ او د امریکا شغ راډیو خپرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره پر لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وخانده. یوناما په یو ټویټ کې دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي دي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او هغې په کلکو ټکیو خندلی دی. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپي شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په دایکنډي ولایت کې 1200 کسان پر کارونو ګمارلي چې د کار په بدل کې به پیسې ورکوي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کسان به د سړکونو د ترمیم او رغونې کارونه مخته وړي. د کډوالو ادارې ویلي چې دایکنډي ولایت چې سږ کال سیلابونو ویجاړ کړی اوس پکې واوره شوې او د دغو کسانو ګمارنه به له 2000 کور دیو سره مرسته وکړي چې له سخت او اوږده ژمي څخه روغ ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. د میټرو کولیبیا سی این این تلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه دا خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت رسیدلی دی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې ده په دې تړاو له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي ور وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته پیټریاټ توغندي ورکړي. د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه یا جی و او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یوځای شول چې د روسیې د تیرو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیرل په $65 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکې سرچینه محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې دې موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیرل په $65 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي په کابل کې د دوی پر سفارت تر برید وروسته خپل ډیپلوماتان نه باسي. د اسلامي حزب پر دفتر د پرنوی حملې د برید کوونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهید دی.
دا بریدګر اجیر جنگیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیګل شوی.
یوناما وایي افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ترناوي وکړي. د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وی چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوټبال سارون کې حیران کړل.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
کابل پرون د دوو حملو شاهد وو. په یو کې ظاهرا په خونه جهادي مشر ګلبدین حکمتیار په نقشه شوی وو او بلې و هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه. ګلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج دفتر ته په دغو حملو کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرجوب لا اوشته ده. د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې خپل خاورې پر نورو د ترورستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شازده فر لپرونی برید وروسته خپل کار کوونکي له سفارت وباسي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د ده په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یو ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به یې په نښه او عدالت ته راکاږي. کاغلی بلخی دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو ترورستي بریدونو مخه ونیسي چې د دې هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اور بند چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ او د پاکستان د حکومت پر ضد یې د بریدونو د بېرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د دې وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړې چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومیږي چې دا کار د چا له لوري شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غنی په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه. وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هیواد ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه ترورستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزی په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د ده په وینا د هغو دښمنانو کرغیړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هیواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم دې هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوري د دې کوند له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا لخوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې د دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیګل شوی ترستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدی چې دوی خپل ناولی هدف ته ورسیږي وژل سوي دي او ختم شوي دي.
تاسو وایئ چې دا به له وخته مخکې وي چې دغه برید عاملانو په اړه څه وویل شي، څومره هیله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګنده شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
موږ هیله لرو چې د دغه برید په رابطه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي تر څو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام درو چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه بل راپور هم یعنی لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما و یا افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د دسمبر 10مه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین له پای ته رسیدو سره هم مهاله لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامیې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامیې درېمه ماده یې ښیي چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډیرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډیره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې خو په تیرو 2 لسیزو کې په هر برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15مې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10مې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
د فوټبال نړیوال جام منځلوبو ته پرتګال، برازیل، سویس او جنوبي کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په ورستۍ ورځ غانا، یوراګوای، سربیا او کامیرون هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پات شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبه هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یوراګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړي. نیدرلند، سنگال، انگلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپږ غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړی پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوټبال سارون کې حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلینډ او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پیلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
چې شونډې ګرځوم چوارې نه درځم نه برځه د وفا پتا کې نشته نشانې نه درځم نه برځه نه درځم نه برځه ما خو نه نو پیژندې کاشکې نه مې وې آشنا بے وفا بے وفا کاشکې نه مې وې آشنا بے وفا بے وفا نه درځم نه برځه ما خو نه نو پیژندې کاشکې نه مې وې آشنا بے وفا بے وفا کاشکې نه مې وې آشنا بے وفا بے وفا
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
بچپن دی اشنا کمر اونڑو نا رنگ زړو جامو کې جوړ کا لکه پوران کلی کې باغ د ګلو وینا لکه پوران کلی کې باغ د ګلو وینا ملکن پسر میں خاخ کئی لاس مخکار کئی چکن دزے چلوینا لاس مخکار کئی چکن دزے چلوینا جرمنو وشتل جوڑشی سترگ وشتل برنزی کی مل بشینا سترگ وشتل برنزی کی مل بشینا کل دے غم را باندے بارشی کل دے مینا پدرنو کانو تلما کل دی مینا پدرنو کانو تلما یارانا دی پوینا شم بجدائی دی لکا مال کا وہ بشوما بجدائی دی لکا مال کا وہ بشوما جمید تور زلفوارو چاپ کار چاپ سے غٹ کونا چاپ کار چاپ سے غٹ کونا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
زمانے سداستاوے د دنیا غمون نوے زمانے سداستاوے د دنیا غمون نوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے د دنیا غمون نوے زمانے دستاوے د دنیا غمون نوے دنیا غمون نوے مینا مینا خفاوي مينا مينا وفاوي مينا مينا وفاوي انت الدنيا غمونا نوي تزماوي زداستاوي انت الدنيا غمونا نوي
آزادی رادیو اوری
خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مسافرا پیسو هر صدر نه هیر کړل پزړه سخولی کافرا تغمونه کی جانانا چتر څو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا پتا باندې مئن شم زړکی وین د هر چا خوخی زهر چا باندې شک من شم مارمی عبادت کی د جمیش پیلتی لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر رابیخ کا پختن خواتا دیر بشی ترخ وقتنا پڑ بچ کم پاو بوکی د ملا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے دلار سارم دی خوبون میو رک شوی تر سحر استوریش مارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی دے دی خپل مرد میراد کری غرموے دوانل مرن را پٹ شوے در گر تکلان دی دماوے کزمائی نو باچا شیخ کد بلچا پا نصیبی بیا پا ہر حال کی تباشی سکیار دے پا کابل کی چپستر گوئی نوینم پروت میں دے دزڑ فتل کی وطنم خبر نو موای وی چی مسافر شم سارمان رالا رازی نا گران شن لغمان
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سی آزادی رادیو ټکی کام
جانانا پماش مہربانا رازا رازا جانانا پماش مہربانا رازا رازا جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے رتانا رازا رازا جانانا تماشا مہروبانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے زما دزر مہمانا آسنگ زندگی دا ہائے آسنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ او دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا سومر ستم کریے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
نصیب شو سپوز میں تمہیں
پس دینا وینا ما دامه ویل چه دا بینو